قدرمن اوریدن کو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه شاغلی محب الله شریف هم د اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون پکر شدی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنله.
سلواری اوس آشنا سب تاسو او درنو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ښه وخت ولرئ، زم خدمت کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په اجلاس کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې دي، وایي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو پورې افغانستان سره زموږ همکاري دوام کوي، او یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې په خپلو واشانه حملو ته دوام ورکوي. تاسو د هغه دا څرګندونې څنګه څېړي چې آیا امریکا به بیرته طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړي؟
یو شی چې شک پکې نشته هغه دا دی چې په افغانستان کې سولې ته اړتیا ده. هغه د امریکانو طرف دی هم په دې اقرار کوي، که طالبان دي هم په دې اقرار کوي، او که د کابل حکومت دی هم په دې اقرار کوي، او تر دې ټولو زیات افغان ولس ورته اړتیا لري چې په هېواد کې سوله راشي او لږ انساني ژوند ولري او له دې اوسنۍ غمیزې نه ووځي. خو زه فکر کوم چې که هر څومره وضعیت خرابېږي او مشکل ته مخامخ کېږي، بیا هم د دې هیله شته ده او دا تمه شته ده چې خبره به بېرته سولې ته ځي او بالاخره به مسئله په سوله باندې حل کېږي، او اړونده یا ښکیل اړخونه به بالاخره دې ته راځي چې سوله وکړي او په سوله باندې له دغې اوسني تاوتریخوالي او جګړې نه بیرون ووزي او بالاخره وکولی شي چې داسې یو حل راووزي چې ټول طرفونه له غمه وتلي وي او بالاخره جګړه په افغانستان کې پای ته ورسېږي. زه فکر کوم امریکان تر یو اندازې پورې به ښایي په طالبانو فشار راوړي او د دې کوشش به وکړي چې طالبان باید تر فشار لاندې شي او په یو ډول نه په یو ډول طالبان باید دې ته راوستی شي چې د جګړو نه لاس واخلي او حملې کمې شي. خو که چېرې دغسې یو شی کېږي، زه فکر کوم چې امریکایان ښایي په مشروط ډول د همدې موضوع په خاطر باندې بالاخره هغه ته راشي، د جګړې بندولو ته راشي او سوله وکړي.
مننه. د ټرمپ دا خبرې چې په ملګرو ملتونو کې کړې دي د افغانستان په اړه او د طالبانو په اړه، تاسو څنګه څېړئ؟
د چلته کوم جملې کارولي دي، کوم ډول بیان یې ورکړی دی، څو اړخونه په نظر کې نیولي دي او کوشش یې کړی دی چې مختلف اړخونه دی په خپله وینا کې راونغاړي. خو زه فکر نه کوم چې په هغه شکل باندې چې ټرمپ فکر کوي د افغانستان ټوله قضیه دې په دومره آسانۍ باندې حل کړی شي او دومره ډېره آسانه او بې جنجاله دي وي، ځکه دلته د سیمې هېوادونه او د سیمې د هېوادونو په خوا کې لوی نړیوال قوتونه په افغانستان کې شتون دي، خورا هر اړخیزه او ډول ډول استخباراتي جګړه مخ کېږي او هر لوری کوشش کوي چې مقابل لوری مات کړي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې ټرمپ دې په ټوله معنا باندې د یو داسې برلاسي توب چانس ولري چې هغه د ټول د امریکانو په ګټه وي او نورو ته دې څه پکې وار نه کړی شي. دی له یوې خوا د طالبانو سره د سختې جګړې خبره کوي او د هغوی د مهمو کسانو له منځه وړلو خبره کوي، طالبانو ته د ضربې ورکولو خبره کوي، یا په برعکس دلته وضعیت په دغسې شکل نه دی. یعنی که هر څومره طالبان ووژلی شي، دا په دې معنا نه ده، د افغانستان تاریخ ثابته کړې چې که یوه ډله څومره وژل کېږي، دا په دې معنا نه ده چې هغه ډول ټول د هغې ډلې ټول فکر مو له منځه وړی شو، بلکې مشکل دا دی چې نوي ځوان هلکان بېرته د طالبانو لیکو ته جذبېږي او بیا د جګړې میدان ته ځي. نو امریکایان به دا توان ونه لري چې د خپل تاریخ په دغې اوږده جګړه کې د داسې یو ټولي سره، د ټولنې داسې یوې برخې سره په جګړه بوخت شي چې هغه ځوانه طایفه ده او اکثره وخت یوازې د هغوی سره فکر دا وي چې په جګړه کې باید بریالی شم نسبتا دې ته چې نظام به څنګه وي، راتلونکی به څنګه وي، سیاسي صوبه به وي که نه. هغه ته ډېره مهمه دا وي چې په دې اوسنۍ جګړه کې باید موږ بریالي شو. نو د یوه داسې ځواک په مقابل کې د امریکایانو جنګېدل خای دومره د امریکانو لپاره په ګټه نه وي لکه څومره چې ترامپ اوس ورته یوازې د وینا په شکل تبلیغات کوي. امریکان زه فکر نه کوم چې دومره لویه جګړه دي په دومره لویو مصارفو باندې د اوږدې مودې لپاره مخکې بوتلی شي. بالاخره به بیا هم خبره سولې ته راځي، خو دا چې دوی په سوله کې څومره سوبه کوي، څومره لاسته راوړنې به ولري، او طالبانو تر دې دمه پورې څومره لاسته راوړنې درلودې او کوشش یې کوو چې لا هم نورې لاسته راوړنې ولري، دا په طالبانو امریکانو په افغان حکومت پورې اړه لري. لیکن موږ د افغان ولس په شکل باندې د ټولو ترمنځ قرباني یو، او هر ورځ یوازې قرباني تر ټولو زیاته موږ ورکوو. د افغانستان هغه بېګناه خلک چې د شپې وژل کېږي، د ورځې وژل کېږي، په بمباریو کې وژل کېږي، په ځانمرګو بریدونو کې وژل کېږي، د دغې مسالې پړه دوی هر طرف په یو په بل اچوي. خو په حقیقت کې دا پړه د دوی درېواړو په غاړه ده، او باید په دې وپوهېږي چې د ملکي کسانو تلفات د دوی د دغې استخباراتي او تورې جګړې هغه وروستی حاصل دی چې په پایله کې د دوی سره جوړېږي، خو زموږ مړي به بیا هم په میدان پاتې وي، زموږ زخمیان ورک شوي او کونډې او رنډې او یتیمان به د دغې ټولنې په لمنه کې بیا هم پاتې کېږي. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم په لنډه سړی کولی شي د پایلې یا نتیجې په سترګه ورته راتلون.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا د بهرنی چارو استازي زلمی خلیلزاد احزار او دغه گزارش واوریدی چې دا د تړول دروازو در شاو. البته تاسو د خلیلزاد دغه چې خبرې ناکام مسولې دغه هیلت په څه کې بولی چې اوس به بیا د بیرته د سره وتفنیږي چې دا خبرې به بیرته د سره شروع کړي؟
زه فکر نه کوم چې خبرې ناکامه دي، ځکه خبرې تر داسې اندازې پورې کامیاب وي چې بالاخره مسله هوکړې ته ورسېدله. خو دا چې زلمی خلیلزاد په لومړي سر کې هم دا خبر کوله چې وروستۍ پرېکړه یا هو او نه به د ټرمپ په لاس کې وي د امریکا د جمهور رئیس په حیث، زه فکر کوم په همزه ځي کې امریکایانو له دغسې یو عمل نه کار واخله چې ښایي په طالبانو باندې فشار راوړل، د دوی اوربان ته قانع کول، د دوی له تاوتریخوالي راګرځول، د دوی یو ډول مدني یا ملکي یا په اصطلاح سیاسي بهیر ته د ننویستلو یو کوشش وي، او یا د دې په خوا کې د هغه صوبو چې طالبانو به له دې سولې کولې د هغې صوبو په سمخ کې ښایي کار ورکړي. خو مسئله داسې نه ده چې په یوه مخ باندې باید خوشې کړی شي یا د ناکامې نوم ورکړی شي، ځکه ډېر اړخونه اوس هم په دې کوشش کوي چې د ساره دغه د سولې خبرې باید روانې شي او بیرته له هغه ځای نه چې درېدلي دي بالاخره پایلې ته ورسېږي. زه فکر کوم چې افغانان، د افغانانو ملکي خلک او د دې سره په خوا کې حکومت او دلته شته سیاسي جریانونه هم دا غواړي چې باید مسئله له دې اوسني ناورین نه ووځي. طالبان هم ستړي شوي دي، امریکان هم نور د جګړې دغه لوی بوج په غاړه نه شي وړلی. زه فکر کوم زمینه بیا هم دې ته برابره ده چې په یو ډول نه په یو ډول ده مسئله بیا د حل لوري ته ځي. خو دا چې هر لوری کوشش کوي چې مقابل لوري نه یو څه زیاته ګټه ترلاسه کړي، یو څه زیات څه ترلاسه کړي، دغه به یو څه د پروسه د خنډ او ځنډ سره مخ کړي. لیکن په وروستۍ پایله کې مې هیله دا ده چې الله تبارک وتعالی بالاخره دغه ولس او دغه ځورېدلي افغانان له دې اوسني تور تور تم نه وباسي، او بالاخره د یوه داسې ژوند چیښتن شي چې د نړۍ د نورو هیوادونو د ولسونو سره په انساني شکل، په آزاد شکل، د افغانستان په استازیتوب یو په ابرو باندې ژوند وکولی شي. دا به زه فکر کوم هغه څه دي چې په میراث کې بالاخره دوی ترلاسه کړي.
همدارنګه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د امریکا د ولسمشر څخه غوښتي چې بیرته طالبانو سره خبرې شروع کړي. ستاسو د نظر دې علاقه په دغه کې څه ده چې دوی زیات تاکید کوي، او د بلې خوا په امریکا کې ویلي چې موږ د افغانستان کې د سولې لپاره کار کوو، متعین زمان کې نن پر کونړ باندې تقریبا یو شراکټ ورولي دي او څو ماشومان پشکې مړه دي. تاسو د پاکستان دغسې یو دریځ په دغسې یو حالاتو کې د وې خو د سولې دپاره ویناري وي او د بلې خوا د بیا جنګ کوي او همدارنګه طالبان یې مای کوي، څنګه څړي؟
د پاکستان د لومړي سر نه دریځ د منافقت دریځ و، دوه مخی و، او همېشې کوشش کړی چې د طالبانو له وینو، د طالبانو له مبارزې، د طالبانو له منډو ترلو په آګاهانه یا غیر آګاهانه ډول ګټه وچته کړي. تا شای د پاکستان د لومړي سر سیاست و د مجاهدینو د وخت نه ورته راپاتې میراث دی پاکستان ته. د پاکستان دپاره زما په نظر باندې یو سیاسي فرصت دی چې ګټه ترې واخلي. دا افغانانو ته پکار ده چې ویښ شي او خپل وطن د بل چا دپاره قرباني نه کړي، خپل ولس د بل چا لپاره ونه وژني، نه په افغانانو پورې ارتباط لري نه په پاکستانیانو پورې. او زه فکر کوم په پاکستانیانو په دې سوله کې لویه ګټه دا وه چې په یو ډول نه په یو ډول یې د امریکایانو د سیمې هیوادونو او د افغان حکومت او حتی له افغان ولس نه داسې یو یو زمینه دوی ترلاسه کړې وه چې هم به ګټه کوي هم به د دوی په نیکنامۍ تمامېږي. هم یې تر پرونه پورې همدغه استخباراتي ډلې وروزلې، نن یې چې کله بېرته خرڅوي یا یې قرباني کوي بیا به هم ګټه د دوی په برخه وه. نو دغسې یو شی و او وجود یې درلوده. خو فکر کوم چې نړیواله ټولنه او د خدای په فضل د افغانستان حکومت اوس په دې باندې پوه شوی دی چې لوبه په څه ډول وچلوي. همدا لامل دی چې پاکستانیان ډېر ورخطا دي او شکایت کوي چې باید په هر ډول چې مسله سولې ته بوتلی شي. خو دوی هغه سوله چې د افغانانو لپاره کراري ده ولي دغه بده ورځ یې پای ته ورسوي، هغې سولې ته نه دی ژمن دي او نه هغې سولې ته دوی اړتیا لري، بلکې دوی به داسې سوله غواړي چې د دوی ګټه په کې وي، د پاکستانیانو مفاد په کې خوندي وي او د دغې مفاد په خوا کې دوی د نړیوالو نه داسې څه هم ترلاسه کړي چې هغه د دوی لپاره په ګټه تمام شي. دا به وروسته معلومیږي چې دا د افغانانو لپاره ګټه لري که نه لري. خو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې په خاطر باندې د دغه موضوع باندې تاکید کوي چې خپله ګټه یې په کې نغښتې ده او کوشش کوي د هغې نه خپله سوبه وکړي. دوی د افغانانو د بدې ورځې لپاره نه کوم قرباني ورکوي او نه یې د تاریخ په اوږدو کې ورکړې ده. او نه باید افغانان دغه تمه او توقع د دوی ده ولري چې د افغانانو لپاره د پاکستانیان قرباني ورکړي، ځکه دا عقلانه نه ده، تاریخي نه ده، د دوی په ښه نیت ولاړه نه ده. دوی همیشه زموږ سره د خیانت او د دوه مخي چلند نه کار اخیستی دی او افغانان باید دې ته هوښیار وي او خپله ملي پالیسي په داسې شکل ترتیب کړي چې بالاخره د دغې موضوعاتو ښکار نه وو.
په عین حال کې د حامد کرزي په مشرۍ یو ډله چې ځان ته سیاسیون وایي کوشش کوي چې د ولسمشري ټاکنې وځنډېږي او پر ځای د سولې خبرې شروع سي، چې پرون یې هم د پیر ګیلاني د زوی په کور کې غونډه جوړه کړې وه. تاسو د دوی دا غوښتنې څنګه څېړئ چې په داسې حال کې چې اوس د ولسمشرۍ د ټاکنو دپاره ټولې چارې بشپړ سوي دي دوی اوس دا غوښتنې لري؟
په لومړي سر کې زما نظر هم دا و، د ډېرو خپلواکو افغانانو نظر دا و چې که سوله او ټول ټاکنې سره پرتله کېږي نو بیا زموږ اولویت سوله ده نه ټول ټاکنې. لیکن کله چې ټول ټاکنې رامخته شوې او سوله وځنډېدله او په یوه او یا په بله بانه باندې هدف ته ونه رسېدله، نو زه فکر کوم چې د اوسني داسې یوه حکومت چې موده یې پای ته رسېدلې ده په غیر قانوني ډول باندې د مدت غځول د افغانستان نور هم په ګټه نه کړي. نو بیا بهتره ده چې ټول ټاکنې وشي او د ټول ټاکنې نه وروسته چې هر حکومت راځي هغه د افغانستان د راتلونکي وضعیت سره د راتلونکي قضایاو سره په داسې عقلانه او هوښیار ډول باندې تعامل وکړي چې افغانان د بدې ورځې په ځای باندې ښه طرف ته رهبري کړي او بالاخره افغانستان ته سوله راشي. زه فکر کوم چې د ښاغلي حامد کرزي او د نورو سیاسیینو چې په دې ارتباط باندې یو ډول نه په یو ډول د یو چا په غرض باندې د یو چا په هدف باندې اوس کومه سدي ته راوړاندې شوي دغه قضیه په دغه شکل باندې جدي فکر کوي یا دوی تر اوسه پورې وایي او بیانوي او د رسنیو سره پرې خبرې کوي دا د افغانانو په ګټه نه ده زما په نظر. خو دا زما نظر دی، لیکن که چیرې څوک په دوسني حالت کې بیا هم ټول ټاکنې ځنډولو ته بیایي تخریب ته ایږي او کوشش نه کوي چې په یو ډول باندې نه په یو ډول باندې دا مسئله په ښه شکل خلاصه شي، نو زه فکر کوم هغوی له افغانانو سره د دوستۍ په ځای باندې دښمني کوي. ځکه اوس وضعیت داسې نه دی، افغانان باید یو موټی شي او د انتخاباتو لوري ته ولاړ شي. هر څوک چې ټاکل کېږي هغه وټاکل شي او د هغه نه وروسته هغه ته واک ورکړی شي چې د افغانستان د ملي مسایلو کې ارتباط، د افغانستان د سولې په ارتباط او په افغانستان ته د یو ښه حالت راوستلو کې ارتباط باندې خلاص مت ولري او بالاخره دغه پروسه په ښه شکل باندې مخکې بوځي تر څو افغانان له اوسنۍ بدبرغه وضعیت نه ووځي او لشتان او د استقرار حالات ولري او مشکل حل شوی وي. خو که چیرې دغه ځنډوو نو بیا اوس چې موږ ګټه وکړو د ضرار لري تر څو او ښایي موږ داسې ګټه ونه شو کولی چې هغه د بالاخره د افغانستان په ګټه وي او د ولس په ګټه وي یا د لږ تر لږه د ولس ملي غوښتنه وي. اوس ملي غوښتنه دا ده چې باید د هېواد له اوسني ناورین نه وویستل شي، وحدت ته لاره هواره شي او د اختلاف په ځای باندې په داسې شیونو باندې کار وشي چې هغه د افغانانو ترمنځ وحدت رامنځته کړي او د اوسنۍ کرژېړن وضعیت نور کرژېړن وضعیت ته د پای ټکی کېږي او بالاخره افغانان په یو سم شکل باندې په ابرومند شکل باندې د سولې چیښتل شي او په خپل منځ کې چې د افغانانو کومه وژنه روانه ده څه د طالب په نامه څه د دولت په نامه په هر شکل چې دغه نوره بنده شي او له دغې وضعیت نه ووځو.
د ملګرو ملتونو سازمان پر طالبانو غږ کړی دی چې د انتخاباتو په ورځ باندې پر مرکزونو عملی ونه کړي او د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي، چې د یونما استازي په افغانستان کې په واضح ډول د طالبان څخه دا غوښتنې وکړي. اما طالبان نن په ویلمه کې دا درخواست رد کړی دی، وایي چې دوی به پرې نږدي چې انتخابات کې خلک برخه واخلي او ګواښونه یې کړي دي. ستاسو د نظر دغه علت څه دی چې طالبان د انتخاباتو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې په افغانستان کې آزاد او عادلانه انتخابات وسي؟
لوی او اساسي هدف دا دی اشرف صاحب چې په چیرې انتخابات کېږي هغه دا معنی چې یوه مشروع یوه منتخبه اداره رامنځته کېږي، او دا په خپله د طالبانو د جګړې او د طالبانو د خونړیو حملاتو یا د بریدونو لپاره یو ډول په کورنۍ کچه یا په نړیواله کچه د دوی هغه کمزوری کوي، دریځ او موقف. لیکن اساسي مسئله دا ده چې که چیرې موږ یوازې د دریځ او د موقف د کمزوري کولو په مسئله کې وو، او یا دا چې بسته هېواد له مشکل سره مخ وي، خو دوی ډېره زیاته ترجیح دې ته ورکوي چې انتخابات ونه شي او په یو ډول نه په یو ډول دوی خپل دعایې لپاره او د خپل موضوعاتو د رسولو لپاره دغه حالت ته دوام ورکړي، ولس ته په یو ډول ووایي چې مثلا دا حکومت د دې جوګه نه دی چې انتخابات وکړي، او دا انتخابات چې نه کېږي نو یو غیر مشروع حالت دی په هېواد کې. د دې په خاطر باندې د دوی هدایات نورو نه قوي ده، په یو ډول نه په یو ډول باید د دې مسائل ومنلی شي. دوی زیات په دې باندې تاکید کوي، او همدا یې لامل دی چې دوی ډېر کوښښ کوي چې مشکل جوړ کړي او د انتخاباتو لپاره خنډونه رامنځته کړي. او همدا لامل و چې د ملګرو ملتونو غوښتنه هم ونه منله، او نه تنها دا بلکې په نړیواله کچه ډېرې زیاتې غوښتنې داسې وي چې باید له تاوتریخوالي کار وانخیستی شي او مشکل په سمه او په نرمۍ باندې حل کړی شي، پرېښودلی شي چې افغانان د انتخاباتو او د ټول ټاکنو صندوقونو ته ولاړ شي، داسې یو څوک وټاکي چې هغه د دې هېواد په ګټه باندې وي او آزاد او په شفاف او په قانوني ډول باندې دغه ټاکنه ترسره کړي. زه فکر نه کوم چې داسې په اسانۍ دغه مسئله خلاصه کړی شي، بیا به هم مشکل وي، اما د مشکل په مقابل کې تر هغه بریده پورې چې موږ له افغان دولت سره په تماس کې دي وایي چې موږ خپل تدابیر نیولي دي او هېڅکله به پرې نه ږدو چې دغسې نړۍ حملې د ټول ټاکنو په مراکزو کې وشي. لیکن ویره شته، د ولس په دې باندې ویرېږي چې مشکل به پېښېږي، ځکه هغوی په ډېر خلاص مټ باندې د عملیاتو او د بدو پېښو لپاره مټې رانغښتي دي او کوښښ کوي چې په یو ډول نه په یو ډول دا پروسه تخریب کړي.
د ولسمشری د انتخاباتو د پاره کمپاینونه پرون ختم شوله، تاسو دغه نمندانو چې تر اوسه پورې کمپاینونو کې برخه لرله او خپلې برنامې وړاندې کړې دي، کم یو په رښتیا هم د افغانستان د راتلونکي دپاره یو صحیح برنامه او پلان لري او د خلکو د زیاتو خلکو د تایید وړ به وګرځي؟
تر اوسه پورې په کمپاینونو کې ولیدل لا شکه پرته د ښاغلی اشرف غنی اوسنی جمهور رئیس چې د ریاست یا د جمهوري ریاست دورې هم پای ته رسېدلې ده، د ده کمپاینونه ډېر رنګین وو، داسې ښکارېدل چې زیاتو خلکو ورته رجوع کوله، او همدا لامل و چې دوه ځایه د ده په انتخاباتي حملو باندې ترهګریز بریدونه هم وشول، خو سړی داسې په واضح ډول نه شي ویلی. او بله مهمه علامه یې دا وه چې څلورو نورو نوماندانو چې همدغې جمهوري ریاست ته نوماند وو، هغوی د ده په نښه باندې تېر شول، او تر ټولو سخت دریځه یې ښاغلی الکوزی چې زه فکر کوم ډېر زیات سخت وو، او حتی د جمهور رئیس سره به دښمنۍ خبره هم کوله، خو بالاخره په یو ډول باندې د اشرف غني اوسني سیاست ته او یا برنامې ته لاس په سر شو له خپلې نوماندۍ. دغه فکر کومه د دې علامه ده چې تر زیاته بریده پورې د افغانستان اوسنی جمهور رئیس ښایي زیات چانس ولري، او که آزاد وغږېږو خپلواک وغږېږو، زه فکر کومه چې مسئله په داسې شکل وي چې د ټولو د برنامو ترمنځ یو پرتله ولرو او په یو ډول باندې نه په یو ډول یو بل سره مقایسه کړو، نو زه فکر کوم چې د ښاغلي اشرف غني هغه پلان یا هغه څه چې د ولس لپاره یې دی لري او تر دې ننه پورې عملي کړل، که څه هم موږ ټولې هغه غوښتنې چې موږ درلودو دي هغه مو ترلاسه نه کړې، خو داسې یو شی مو الحمدلله وشول چې که هر څه مو نه وو ترلاسه کړي یا هر څه ترلاسه نه کړل، نو داسې مو نه شول چې هر څه ضایع شي او هر څه زموږ لاسته را نشي. دغه یو امید دی ښایي چې د ده په نفع باندې وکارېږي او افغان ولس بیا هم درته رایه ورکړي.
د ولسمشری د پاره یو شمیر کاندیدانو غوښنه کړې دي درمخه وای کچيري درغلي وسی دی به د انتخابات ونه منیا تا متيار دا غوښ کړې دي کچيري د انتخابات کې درغلي وسی د انتخابات فعالیت بده ونه منیا تا بیرته به جنگ شروع کی او سنگر ته به ولاړ سي. تاسو د دوغو کاندیدانو د دغه سي غوښونو څنګه چړي چې بیا به دغه انتخابات داسې لکه د تیرو کلونو د انتخاباتو پایلې چې بالاخره امریکایانو پشکې مداخله وکړه؟
زه فکر نه کوم چې دې ځل دې دغسې یو مثال تکرار شي لکه بل ور چې تکرار و، ځکه بل ور وضعیت ډېر فرق کاوه او دې ځل ته تر زیاته بریده پورې نړیواله ټولنه ډېره زیاته ښکیل ده او کوشش کوي چې مسائل په هغه شکل باندې چې پخوا و په هغه شکل یې پرې نه ږدي. خو دغسې خبرې لکه ښاغلي حکمتیار چې وکړي یا ځینې نورو نوماندانو بعضې ځایونو کې داسې بې واکه خوله خوځولې وه، دغه خبرې نه دې کړل وې او نه باید شوي وای، ځکه دا د افغانستان لپاره د ګټې په ځای باندې زیان کوي. او که دوی وایي چې موږ د افغانستان ډېر خواخوږي یو، دا هم ښایي صحیح مسله نه وي او په هېڅ ډول باندې موږ ونه شو کولای چې د افغانستان د نفع لپاره کار ترې واخلو او بلکې د ولس داسې یوه لاسته راوړنه یې وبولو چې ولس په ارامۍ کې ژوند وکړي، بلکې برعکس زه فکر کوم چې دا دې ته لار هواروي چې خلکو په منځ کې بې باوري رامنځته کړي. هماغه و چې د جرمني سفیر په کابل کې حکمتیار ته داسې خبرې وکړي چې زه فکر کوم یوه رهبر ته یا یوه جهادي تنظیم مشر ته باید دغسې خبرې نه وای شوې او دا د همدې په خاطر باندې وشوې زما په نظر چې ده پخپله وغوښتل چې داسې یو کرزیدن چې لاس ووهي چې بالاخره همداسې خبرې ورته وشي، د دې په نوماندۍ باندې د سره وي فکر نه کوي او د دنه باید تحقیق وشي چې ولې دی داسې خبرې کوي او بالاخره که چېرې د افغانستان د قوانینو په خلاف د خبرې کړي باید بالکل له دې حقه محروم کړی شي چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا زه فکر کوم چې د دې خپل دریځ حاصل دی او دا د دې خپل سیاسي تقاوت ښیي چې دی په دې 50 کلنه دوره کې چې زه تجربه لرم څومره تجربه لري او بالاخره دا تجربه به څومره د ده په ګټه باندې وکارېږي، دا هغه څه دي اشنا تر چې موږ تاسې په اوسني وضعیت کې لیدلی شو او دا یوازې د دې هغه خبرې دي چې خدای شاهد دی د دې په نه افغانیت او په نه اسلامیت او په نه بشریت باندې ښه دلالت کوي. دا ولس چې کلونه وکرېدله، هره ورځ یې بچیان وژل کېږي، هره ورځ یې تورستر یې کندې کېږي، هره ورځ یې کورونه رنګېږي او هره ورځ پکې د مختلف اصلیحو تجربې کېږي. نور هم دوی غواړي چې دغه جګړې ته ادامه ورکړي او دغه د جګړې اسباب له منځه یونیسي. دا په خپله په دې دلالت کوي چې دوی څومره ښکلي افغانان دي او په څه ډول یو افغانستان غواړي. هر هغه څوک چې د افغانستان د ملي حاکمیت یا د ملي ګټو په ضد باندې وینا ورکوي، که دا هر څوک وي حتی که اوسنی جمهور رئیس وي، دا د منلو وړ نه دي او په هر شکل کې باید محاکمه کړی شي او بالاخره داسې یو حالت ته بوتلی شي چې دا په دې وپوهېږي چې د افغانستان د راتلونکي په ارتباط باندې بې واکه خبرې ونه کړي او په بې واکه شکل باندې داسې څه ونه وایي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په ضرر تمام شوي.
په داسې حال کې چې د یوې خوا همداسې د طالبانو او نورو مخالفینو د خوازه ګواښونه دي، د بلې خوا درغلي هم شاید وسي او د بلې لوري څخه دا نوماندان هم کوشش کوي چې دا چې انتخابات دوی په ګټه به نه وي همداسې ګواښونه کوي، همدارنګه د بلې لوري څخه شاید یو شمېر نور هم داسې کارونه وکړي چې د انتخاباتو دپاره تاوان ورسوي او په ځینو ولسوالیو کې ته دغه دپاره امکانات هم برابر نه دي چې خلک هلته رایه ورکړي. تاسو په مجموع کې د دغه انتخاباتو شفافیت څنګه چړي؟
په دې کې شک نشته دی چې د انتخاباتو په شفافیت باندې به پوښتنې وي، ګوتنیونې به وي، او ځنه د خزاینه د وی چې په هغه کې به د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راځي او په یو شکل نه په یو شکل به مسئله تخریبیږي. خو دا په دې معنا نه ده چې هېڅ شی امکان نه لري چې وشي او له یوې مخې د هر څه سوال لاندې وي. داسې مسئله نه ده، خو په ځینو ولسوالیو کې په لرو پلتو سیمو کې او حتی په ځینو ولایتونو کې به مسائل په هغه ډول باندې شفاف او قانوني او سپېڅلي او پاک نه وي چې طرفه به نه وي لکه څنګه چې قانون غوښتنه کوي، خو په نشت نه به بیا هم ښه وي او تر دې چې مثلا موږ هېڅ څه ونه لرو ښایي دا پرې ښه وي چې لږ تر لږه تنظیم شي یا یو واقعي لرو لږ تر لږه دغسې حالات لرو چې په یو هېواد کې سبا ترسره شي هر څه یو مخ باندې ملامات راوزی هغه د قانون سره سم مجازات کړی شي. د راتلونکي لپاره دا او د افغانانو ترمنځ یو ښه درس شي، یو عملي مثال شي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېر زیاته مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، خدای پامان.